د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه شوې ده. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې نن د امن پاسون په نامه د ناامنۍ پر ضد غونډه روانه ده. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشي کول یې لومړیتوب دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اسسټنټ ډایرکټر یاسر خان مشال رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 10:30 بجې دروازه خلاصه شوې او د امیګریشن چارې پیل شوې دي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 1:30 بجې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي چارواکو ترمنځ له مذاکرات وروسته پریکړه وسوه چې تورخم دروازه به خلاصوي. تورخم دروازه پرون له هغه وروسته وتړل سوه چې د پاکستاني چارواکو په خبره د اگست پر 12 نیټه ماښام مهال د تورخم غوړکی سیمه کې افغان طالبانو یو مورچه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو له دې کار منه کړل او ورسره نشته وسوه. د دوی په وینا د نشتی په پایله کې د پاکستانی ملیشي 3 عسكر ژوبل شوي دي. بلخوا د افغان طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې پاکستانی ځواکونو پرون د عام خلکو پر کورونو ډزې کړې دي چې د دوی په وینا یو شزه او دوه ماشومان پکې وجل سوی دی. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې نن د امن پاسون په نامه د ناامنیو پر ضد پیل سوې ولسی غونډه روانه ده. په سیمه کې د مشال رډي خبريال وایي چې په دې غونډه کې په زرګونه کسان شریک دي. د دې غونډې اعلان پرون په امیرالی کې د اوتمانځي جرګې او ځایي مشرانو په یو غونډه کې سوی وو او د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو یې ملاتړ اعلان کړی وو. پرونۍ غونډې ته په خپل وینا کې د امیرالی تحصیل چیرمین احمد سعید وویل
دغه پاکستان مطابق چې د مو صحابوک شنامو ته پرېږدا په عزت سره مې په خپل وطن څخه ژوندۍ ترول ته پرېږدا.
د اوتمانځي جرګې مشرانو وار لمخه اعلان کړی چې د پاکستاني چارواکو لخوا د دوی پاسیمه کې د امن پر ځای کولو وادي نه پوره کېدو پر ضد به د اگست پر 14 د پاکستان د ازادي ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د شمالي وزیرستان د امیرالی په موسکی او سخیلو کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نشتو سره له تیرو 4 ورځو راهیسې حالات خراب شوي دي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د برجنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو 4 پاکستانی عسكر وژلي او 8 نورې ټپي کړې دي. د پاکستان د جاسوسي ادارې یو چارواکي د نومونه شوډلو په شرط نن مشال رډي ته ویل چې وسلوالو تیر مخستن پر 2 پوځي پوسټو برید کړو. نوموړي زیاته کړې چې د عسكرو او وسلوالو ترمنځ 3 ساعته جګړه شوه چې د دوی په وینا یو وسلوال هم پکې وژل شوی دی. چاتروسه د دې پیر ذمہواري نه ده منلي. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستيال کمشنر زاکر بلوچ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی او د ضلع چیرمین عبدالمالک بلوچ په ګډون 2 کسان ټپي شوی دی. د کلات کمشنر نعیم بازی مشال رډي ته ویل چې په برید کې زاکر بلوچ، عبدالمالک بلوچ او د دوی یو ساتونکو سخت ژوبل شوی ول چې ورسته زاکر بلوچ په روغتون کې ساور کړی دی. نعیم بازی وایي چې دا پیښه پرون نو وخت هغه مهال شوی چې دا چارواکي په یو موټر کې کوټی ته روانو او د مستونګ شار په عمرانی سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور کرن ډیکر وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشي کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن ډیکر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جارج کولزمن د خوشي کېدو او له خپل کورنۍ سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هر ډول هڅې کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلو چې د درو امریکایي وګړو د آزادولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ اریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي وګړي په افغانستان کې بندیان دي. دوی ویل چې دوی غواړي دا دوه تنه په امریکا کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه زیاته کړه چې د محمود حبیبي په نامه څوک له طالبانو سره بندي نه دي. اور ستای خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ په شل اوریزه اتلولی شپږیزه کې نن دوی لوبي وسوي. په لومړی لوبه کې سپینغر ټایګرز لومړی بیټینګ وکړ او په شل اورونو کې یې د اوو لوبغاړو په سر 168 منډي وکړې. په جواب کې د بوست ډیفندرز لوبډلې د هدف د درو لوبغاړو په سر په شلم اور کې پوره کړ او لوبیا په اوو وکټونو وګټله. په دویم لوبه کې امو شارکس لوبډلې د اوو لوبغاړو په سر په شل اورونو کې 128 منډې وکړې. په جواب کې د بندي امیر ډریګن لوبډلې د هدف په شل اورونو کې د 5 لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبیا وګټله. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا موضوعات به اورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره نن بیرته خلاصه شوې ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د نامنوی پر ضد د امن پاسون په نامه غونډه دوام لري. د پاکستان پوځ د دې هیواد د استخباراتي ادارې په خوانی مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال فیض حمید بندي کړی دی.
پوزویان چې کوم خبره کړې و چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلې شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نوس په کتلې کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کوم دا اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کیږي؟
د بلوچستان په مستونګ ضلع کې ناپیژندل سویو وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلې او د ضلع چیرمین په ګډون یو بل تن ټپي کړی دی.
دا زخمی په ټوله چې هغه موږ له کراچی لخوا راتلو، موږ دوه کسان په ګاډۍ کې یو ګاډ را سره و، دا کسان ولاړ دي تعداد 15-20 د پرمیر روډ ولاړ دي.
په پېښور کې د تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو هغه رپورټ رد کړی دی چې د پېښور په ګډون د صوبې په یو شمېر سیمو کې غرسېدونکي پی غیر معیاري دي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دي. دې کې مافیا شکم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوردونکو رزو د ریپورتونو پر لور، چارواکي وايي پرون ماښام نه وخته په تورخم کې د پاکستان ملیشي ځواک او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پاکستاني چارواکو د نومنه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په نشته کې د ملیشي ځواک سرتیر جوبل شوی دی. بلخوا د افغان طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی پر ایکس پاڼه په خپل بیان کې ویلي چې پرون د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې چې د عامو خلکو کورونه یا هدف ګرځولی وو، یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. له پیښو وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی وه، خو زموږ خبریال فرهاد شینواری وایي چې دروازه بیرته پرانستل شوې ده. په دې اړه هلته بیا د پاکستان خواته کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اگست په 12 نیټې راسي کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت دی د ګاډو پر ډرایورانو لګیدلې محدودیتونه لري کړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دي، دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن په خوښه سهار 10:30 بجې باندې او تورخم کې ټولو محکمو ته دا امر وشو چې دا دروازه لنن سهار نه، مطلب دا چې خلاصه ده. نو په دې لړ کې چې ما کله د امیګریشن چارواکو سره خبرې وشوې او کسٹم چارواکو سره، نو دوی ویل چې خپل خپل عملی الته ګمارلی او الته چې کوم کمپیوټر سیستمز دي او الته کې د مالونو کلیر کولو لپاره کوم سکینر لګول شوی، دا بټولې فعال کوي او بیا چې کوم مسافر زیرازی او دوی د پاره په امیګریشن دفترو کې کومې کمپیوټرې لګېدلې دي، نو په دې باندې به هم لږ وخت لګي. البته د تورخم دروازې د خلاصېدو امر شوی او مسافر هم لاندې په انتظار دي، او ګاډي هم چې دغه سیستم او کمپیوټرې فعال کړل شي نو څه لږ وخت پس به بیا د خلکو هم درفت شروع شي.
دغه د بیگانه پیښې په اړه کله معلومات بیا هم تازه کې اوریدونکو ته چې دا څه شي وو، دا ولې نوبت دې ته ورسېدو چې دروازه وتړل شوه، دغلته ګنې بیګا پیښه شوې وه، ډزې شوې وې د ځواکونو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ؟
بالکل، د پاکستان امنیتي ځواکونه چې کوم دي، دوی ادعا کوي چې تورخم غاړې ته افغان طالبانو تیر ماښام یوه مورچه جوړوله، او د پاکستان امنیتي ځواکونو دوی له دې کاره منع کړل چې دا متنازع ځایونه دي، او دلته به تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ چې کار کړی. خو به هر حال په همدې تنازع باندې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله وشوه، چې د هغې په نتیجه کې د اف سي ځواک تر مخه درې سپایان د دوی جوبل شوي دي. او بیا افغانستان نه داسې راپورونه راځي چې هلته هم په یوه کور باندې یوه ګوله پرېوتلې چې په هغې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي. خو البته بیا بیګا شپې نهو بجو نه څه ډزې نه دي شوي او تورخم کې خاموشي ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې مورده چې د جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو د پاکستان د پوز پر دوو پوستو باندې برید کړی چې پکې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي چې څلور عسکر وژل شوي او اوشت نور ټپیان دي. په دې اړه تفصیل بیا اشتیاق مسید راکوي.
برید د سعودي وزیرستان اپرزیده بدر ممیخل سیمات شه د شپې ونی مې بجې مخه ته راغلی دی. د پاکستان خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په برید کې وسلاولې د پوز یو سل سپیس دیرش وینګ هډ کوارټر باندې برید کړی دی، او درې ګنټې د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوز سلور سرتیری وژل شوی دی او اوه ویشت نور ژوبل شوی دی. دا وخت چارواکي ویلي چې پوز موقته رسیدلی دی، د لټون عملیات یې پیل کړی دی، او مړی او پرارژل یې د پوز هسپتال ته منتقل کړی دی، او د ډزونو بدلون کې د پوز چارواکي دا دوا هم کوي چې یو برید کوونکی وسلاول یې هم وژلی دی. خو یا تر دا وخت پورې د چا د طرفه نه د پوز په وینګ هډ کوارټر باندې د برید ذمہواري قبیله کړی نه ده، او پاکستان پوز هم یا په رسمي توګه یا سعودي برید پاولي دغه برید کې د وژل شوی او پرارژل شوی سرتیر په بارا شریا سنت ویلي.
ښه، د بدر سیمه کې دا وخت څه وضعیت ته هلته کې سیمه کلا بند ده کنه؟ خلک پکې خپل روزنه ژوند کوي، لارې دغه دي خلاصې دي؟
د بدر سیمې اوسیدونکي سره مو په دغه والي سره کوشش وکړلې چې رابطه ورسره وشي، خو راته د موبایل نیټورک کار نه کوي یا د سیمې حالات سپت نه لګي او موبایل نیټورک بند کړی شوی دی.
له جنوبي وزیرستان څخه بولار سو د شمالي وزیرستان میرالی ته. هلته د اوتمنځي جرګې په ملاتړ ځایي خلکو له څورو زرایسي د نامنیو پر ضد غونډې جاري ساتلې دي، او نن پکې لا ډیر خلک راغونډ شوي، او د غونډې ته د امن پاتون نوم او ورکول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر څخه زموږ همکار هارون بچا په دې اړه تفصیل پوښتلی دی چې د دې خلکو غوښتنې څه دي.
دغلته د تیرو سوب ورځونه خصوصا په میرلی کې حسو خیل او موسکی چې کمی سیمې دي، دغلته د وسلوالو د پوز ترمنځ جګړه وشوي، بریدونه وشول، چې هغه پس دغلته وخت په وخت جرګې وشوي. نن پاسون چې کم دی هغه بیا اعلان شو. په دې پاسون کې هم زیاتره د موسیقي او د هڅوخیل اوسیدونکي دي ځوانان او مشران. بیا په دې کې اوتمانځای جرګه چې کومه وه د تېر یو کال نه چې شروع د دغلته د امنیت غوښتنې کوي هغې هم دغلته د دې پاسون اعلان وکړو. زیاتره په دې کې د هڅوخیل او د موسیقي ځوانانو د دې اعلان کړی و. بیا په دې کې پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي هغه قوامي نشتل ګوند کاملي جمهوري غورځنګ دی نور د ټولو د دې ملاتړ اعلان وکړو. دغه پسون د سحر نه شروع شوې دی که څه هم دغه غونډه د څو ورځو نه روانه ده. هم نن هغې ته نام د امن پاسون نام ورکړل شو او په دې کې د یوې اندازې مطابق مونږ ویلی شو چې زرګونه خلک به په دې کې وي. د دوی همدغه یوه غوښتنه ده د څو ورځو نه چې دوی کوي چې دغلته امنیت ټینګ شي. دغلته د فوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. ځایي خلک وایي چې په هغې کې عام ولس ته زیانونه رسېږي.
تاسو په رپورټ کې مونږ یو غږ اورېده دلته د پاسون یو مشر دی فکر کوم چیرمین دی دغه ځای هغه دغه غږ پکې دا و چې یاره تاسو ریاست باندې غږ کړو چې تاسو راشي مونږ سره جدي خبرې وکړي مونږ سره خبرو ته ولې نه کې نه داسې یو یو هغه یو بالکل چې یاره دولت دی ریاست دی حکومتي چارواکي انتظامی چارواکي یا دغلته چې کوم د پوز مشران دی دوی سره خبرې وکړي نو لا څوک خبرو ته دوی ته نه دي حاضر شوي.
بالکل په دغه راپور کې دا ذکر هم و چې د دې وړاندې دوه ورځې مخکې دغلته ضلعي انتظامي او د دوی ترمنځ مذاکرات وشول یو بل ته ډاډ ورکړل شو او دوی متفق شول چې دغلته په چې کم دی بیا به ولس ته چې کم دی تاوان نه رسیږي. د هغې پس د دې چې څنګه راپور کې تاسو ذکر وکړو د میرعلي میر یا چیرمین احمد سعید چې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې باید جرګه شو کینو زموږ کوم حقونه دي د آئین مطابق هغه راکړل شي بلکې لکم دی راکړل شي. خو بل طرف ته د هغې جرګې چې کوم مشر دی هغې دا هم ویلي وو چې دوی د وسلوالو طرف ته هم یوه جرګه لګلې ده او هغوی نه هم دا غوښتنه کړې ده چې دلته دوی یو بل سره بریدونه نه کوي او په هغې کې عام ولس ته چې کوم دی تاوانونه رسي. په دې باندې هم بیا په دې کې چونکې مختلف سیاسي ګوندونه هم ګډون کوي د ځینو خلکو بیا دا اعتراضات هم کړي دي چې بیا وسلوالو طرف ته جرګه ولې ځي نو که هغې ته ځي نو دې دا مطلب چې هغې دلته یو قوت چې کوم دی هغه منل کېږي. خو دا ټول خبرې بیا دوی چې کله راغونډوي نو په هغې کې بیا دوی اخري غوښتنه هم دا کړې ده چې په دې رپور کې هم دغه ذکر شته د یو کس چې که دوی خامخا جګړه کوي نو باید د وزیرستان خصوصا میرعلي هڅوخیل موسیقي د څو ورځو نه چې دوی لګیا دي د دې نه سره وځي عام ولس ته د تاوان نه رسوي. نو دوی د فوز نه هم د رحم غوښتنه کړې ده او دغه رنګې د وسلوالو نه هم دوی د رحم غوښتنه کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پوز د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید زندانی کړی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لمخي مقدمه پیل کړې ده. پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې فیض حمید یې د پاکستان سپریم کورټ د هغې پریکړې پر اساس گرفتار کړی چې د نوموړي پر ضد د درغلیو په یو مقدمه کې کړې وه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي له تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته هم ځینې داسې کار نکړي چې د پوځي قانون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د چارواکو شنونکو د چارو شنونکو د پوځ د دې پخوانی جنرال د نیول کېدو او د پاکستان پر سیاست یې د ممکنه اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د مشال لړۍ خبريال راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر ریټایر لیفټنټ جنرال فیض حمید پوز نیولې ده او د هغه په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه پیل کړې ده. په 12 اگست ته پوز د عام اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې فیض حمید د سپریم کورټ د هغه حکم په عملي کولو کې نیولې ده چې هغه په اړه د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سپریم کورټ د حکم سره سم یې پلټنې کړې دي چې د ټاپ سیټي په مقدمه کې د فیض حمید په ضد د تورونو کراوالی معلوم کړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې یو خرګوټي ټاپ سیټي مالک مویز احمد خان سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وه چې فیض حمید او د هغه ورور نجف حمید د په خرګوټي د قبضې کولو هڅه کړې وه او د دې مقصد لپاره فیض حمید خپل سرکاري اختیار بې ځایه کارولی و او د ده په کور او دفتر یې د ISI او رینجرز د سرتیرو په مرسته چاپه وهلې وه او د پلټنې په نامه یې د هغه نه پیسې او سره زر وړي وو. سپریم کورٹ د دفاع وزارت ته حکم کړو چې د دې تورونو پلټنې وکړي. د فیض حمید نیول کېدل په پاکستان کې یوه لویه پیښه ګڼل کیږي، ځکه چې درته وړاندې د پوځ یو داسې پخوانی لوړ پوړی چرواکي په دغه رقم تورونو نه دي نیول شوی. فیض حمید د ای سی د مشر نه علاوه نه صرف د پېښور او بهلپور کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې د پوځ په هغه شپږ جنرالانو کې هم و چې د پوځ د مشرۍ دپاره نمونه اخیستل کېدل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار ممبر کریم مشال ریډیو ته وویل چې د چا ګمان هم نه و چې فیض حمید به نیول کیږي.
د دې نه یو خبره ثابته شوه چې کومه فوز بیان احمد شریف چودھری لیفټنټ جنرال هغه چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلې شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نسبه کتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه دا اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کیږي؟
د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناءالله د فیض حمید د نیول کېدو نه پس د جی او ټی او سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې خبرو چې د هغه خلاف پلټنې روانې دي، خو خلکو ته دا اندازه نه وه چې هغه به زندانی هم هغه اول چې د دې ګام سره به پوز نیکنامی او وقار زیات شي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان په دې اړه د مشال ریډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د دې واقعې سیاسي اثرات به ډېر زیات دي. د دې حکومت لک ساک بم بحال شي چې کم از کم د دوره مضبوطې ادارې د پخوانی مشر خلاف هم داسې کاروایی کېدې شي، اندا جرنلی یو ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده، ډی جی آی ایس آی چې و کستاسو یادی دا چې اوس کم موجوده ملټری اسټابلیشمنټ دی، د دې خپل حکم یو کړچ دی، نو دا داغه کړچ نتیجه هم کېدې شي. دین یو میسج دام جی پاکستان په سیاست کې چا مخکې مداخلت کړې ده د اسټابلیشمنټ طرف نه، د ملټری طرف نه غم خونو او کا آئندم سو کین دابم خنی.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی مشال رډیو ته وویل چې فیض حمید د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره خواخوږي لرله او مرسته یې ورسره کوله. تیر کال د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو یو پرتشدد احتجاج په نهمه مئی کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و.
دوی خو بظاهره دا کرپشن والا خبره ښکاره کړې ده، مګر اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا نهمه مئی واقعیات دي کنه، په دا کې دا کس ککړ دی، اوس یې په هغه طریقه لاس نه سو ورچولی. هغه کې بیا د فوج کې مسله جوړه ده، دا ډسپلین خبره چې په فوج کې انسبورډینیشن دی او دغه دی او غداری او دارنګ مقدمه پر راتلی، نو هغه بیا ډېر خطرناک کیسې وي. او د فوج بدنامي هم ډېره وه او د لاندې د فوج کې ډېره مسله جوړېدله، د دوی چې دا کوم ډسپلین دی دا تر کوشچن لاندې راتلو. نو دوی راولاړ شو داسې الزام یې ورولګوي دا کرپشن والا. نو دا اوس د عمران خان هغه دلته چې په فوج کې چې د سپورټ بیس دی دا هغه اصل کې نشانه کول پیل کړی دی.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د فیض حمید ورور نائب تحصیلدار نجف حمید هم د فساد په یو مقدمه کې نیول شوی و چې وروستو په ضمانت خوشې شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بلوچستان په مستون ضلع کې ناپیژندل شوي وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلی او ضلع چیرمین یې ټپي کړی دی. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون ماښام هغه وخت سوی کله چې مرستیال کمشنر زاکر بلوچ په خپل موټر کې د کوټې پر لور روان و. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د مشال ریډي خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ څخه 50 کیلومتره لري و سویل لور ته د بلوچستان په مستون کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د پنجګور مرستیال کمشنر زاکر بلوچ وژل شوی او د ضلع چیرمن عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان زخمیان شوي دي. د خبره د پیښې وروسته د کلات کمشنر نعیم بازی تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته کړې او ویل دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر پر موټر تیر ماښام هغه وخت ډزې وسوې کله چې نوموړی د کراچی څخه د کوچ په لور روان وو. د شاغلی بازی په خبره چې د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسکر د پیښو وزای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی او په دې پیښه کې زخمی شوی مرستیال کمشنر هغه وخت ژوند د لاسه ورکړی کله چې د زخمی کېدو وروسته مرسته کوونکو هغه د اسپیټال په لور د وړلو هڅه کوله.
ذاکر خو د خپل پاک شو شروع کیا خو شهید شو کنه. اوس د واقعې دا سیم دی چې دوه کسان نور زخمیان دي. اېکزیکټ خبره تر اوسه نه ده کلیر، لیکن دا دی چې دا زخمی په کوله چې هغه موږ له کراچی له خوراتلو موږ دوه کسان په گاډی کې یو گاډ را سره نو دا کسان ولاړ دي تعداد 15-20 دی پر مین روڈ ولار دی نو مشته د درتنګ اشاره وکړه موږ داړی مځې نه سمجو وځغله والا لیکن دی فائرنګ کی طرح کی
پر دې پیش د صوبایي حکومت له خوا سخت خوشنشکاره سوی او د اشکارا ترګری ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د دې پیش په اړه د حکومت له خوا پلټنې پیل شوی دي. د نوموړي په خبره چې حکومت به په پیش کې تورن ترګر نه یوازې نسی بلکې د سزا په خاطر به د قانون و مخ ته وړاندې کوي. په کوټ کې په خبر شوی او بیان کې د نوموړي له خوا ویل شوی دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ یو باصلاحیت ځوان افیسر و چا چې هر وخت خپلې ذمواریانې په ښه توګه ترسره کړي وې. اله وزیر زیاته کړې ده چې دا د ترګرۍ ښکاره پیښه ده. حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان ونه بخشي او تر اخره حده پورې به په ترګرو پسې ځي، ځکه چې د ترګرۍ ضد جنګ زموږ د ټولو ګډ جنګ دی. بلخوا تر اوسه څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچي وسله والی ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د اګست په 14 نیټه د کوټ په ګډون د هیواد په زیاترو برخو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې مقصد لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیلو غونډو او د سترو جوړولو نه یوازې تیاری نیول شوی دی، بلکې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د پولیس تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
په پېښور کې د تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو پرن په یو خبري غونډه کې د خبر پښتونخوا د خوړو د خوندیتوب اداري هغه رپورت رد کړی چې وایي د پېښور په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې خرڅېدونکو پی غیر معیاري او د صحت لپاره تاواني دي. د ادارې ویلي چې په دغه تور یا یو شمیر دوکانونه او کاروبارونه تړلي هم دي، خو د تازه شیدو کاروباریانو تور پورې کړی چې حکومت غواړي د صوبې خلق د تازه شیدو پر ځای په ډبیو کې بند د کمپنیو پیو اخیستو ته مجبور کړي. د موضوع تفصیل د اسما ګل پر رپورت کې
په خبر کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چیک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اگست 12 د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹر نه دی، ځکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل په دینه پسم ورته د میخه ورکل وې دی کې خود 2% ګلوکوز تي مونږ ورته د ګلوکوز کم خو نه راغو یا میخه لاندې نه لشل شوی پی دی او ته ګلوکوز تي وې نه دا به میخه خوړلې وي یا به ونده کې راغلي بیا مکس هم ورکل هغه کې مونږ دا وې چې دی کې دومره 11% وبې دي اخر کې مونږ د مل پک ټیسټ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5 فیصد.
آصف اوان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لار راغلي منفي راپور یې کاروبار ته نقصان رسولی او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابېدو ته به یې نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانې پروموټ کول دي. دې کې مافیا چې کوم دی اختری د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
په غونډه کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکي تنظیم مشر سریش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د نن غونډې مقصد یې اولس ته حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پی نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې چې کوم حلال فوډ چې کوم یو لیب سٹارټ شوی دی نوې ته ملټی نیشنل کمپنیو په سرپرستی باندې چې کوم دی نو هی په امداد باندې دا یو گیم دی تاسو سٹارټ کړل. فریش ملک چې کوم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پښتونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 49 والا 45% زمونږ خپل دی، 40-50% بهر نه راځي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کم د فریش ملکی او ټیکی
د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا دا پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18مه جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا کې د 3,00,000 لیټره پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشا شوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلی. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نمایت رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه سوې ده. په تورخم کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرستیال ډایرکټر یاسر خان مشال ریډي ویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دروازه خلاصه سوې او د امیګریشن چارې پیل سوې دي. دا دروازه پرون د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته تړل سوې وه. د شمال وزیرستان په امیرالی کې نن د امن پاڅون په نامه د نامنیو پر ضد پراخه ولسی غونډه دوام لري. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال وایي چې په دې غونډه کې په زرګونه کسان شریکو. د غونډې هلته له څو ورځو راهیسې د روانو ناسمو حالاتو له کبله پیل شوې دي. د بر جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو څلور پاکستانی عسکر وژلي او اوشتې نور ټپي کړي دي. د پاکستان د جاسوسي ادارې او چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو تیر ماخستن پر دوو پوستو برید کړی او چا د دې پیر ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان د پنجګور ضلعي مرستیال کمشنر زاکر بلوچ د وسلوالو په حمله کې وژل شوی او د ضلعي چیرمین عبدالملک بلوچ په ګډون دوه کسه ټپي شوي دي. د کلات کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال شوې چې دا کسان له کراچي څخه کوټې ته روان وو. د پیر ذمواري چا نه ده منلې. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور کرن دیکر وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. میرمن دیکر د دوشمې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جارج کولزمن د خوشي کولو هڅې کوي. مشال ریډیو ته ورځي استاوسم د پات ریپورتونو پر لور د ایران لوري پر اسرائیل د ممکنه غچ خستونکې بریټ په اړه اندیشنې پر زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمیر هوایی شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني حالت مخکې اسرائیل ته 130 هوایی شرکتونو الوتنې لرلې خو دا مهال هغه شمیر یوازې 130 ته ټیټ شوی دی. ځینو شرکتونو ویلي چې د ایران او عراق له هوایی قلمرو څخه به کار نه اخلي. تفصیلی عصمت سروان راکوي.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو له دې ارزونې سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لنډ وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایی ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایی شرکت او یو شمېر نورو هوایی شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز لخپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړي چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنهی ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبې په شپه له خپل امریکایي ساري لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبې په ورځ پر ایران او حزب الله غږ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
زمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
پرون په نړۍ کې د اگست 12 د ځوانانو نړیوال ورځ په توګه ولمنځل شو. په دې تړاو هم پرون د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړ کړې وه. د غونډې ویناوالو ویلي چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم، په تیره بیا پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي. د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د سکولونو هغه هلکان هم اور بلسی ول چې د نهم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې یې ښه کارکردګي کړې وه. تنظیم هغوی ته جایزې او انعامونه ورکړل. د مشال رډي خبریال شانواز ترګزی په دې اړه رپورت لري.
د مومندو ظلمو غوښتلي ولست په بچو تر ټولو اول سبق وای. د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوی دی نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کوي، بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي، نو بیا ممکنه ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي. په کسي نومي د برمومندو ګنداو په یو نجی الخير ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د مانځلو په وخت دغه کلی اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال رډیو سره په خبرو کې وویل
سکول ځوانان تعلیم حاصل کړي، ځوانان د قوم لا پسې ودرېږي، بل به د پښتنو ترقی وشي. او ځوانان صرف دا نه چې کم په موږ ځوانانو او یاد کو چې کم د 15 شمورو پوری دغه ځوانان دي، نه هغه کس د قوم ځوان ویل شي څوک چې د قوم په شاول او څوک چې قوم لا ترقی ورکوي هغه ته ځوان ویل شي. زما دې ټول تخواس دي چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکل زده کړئ، تر دا نو چې زموږ چې عام ایجوکیشن ما حاصل وي. عام ایجوکیشن د ټولو نه خري، خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکړي او په دې به ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ځي ان شاء الله.
دغه غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل اکسپلور او د یاد سکول انتظامیه جوړه کړې و. ګڼ شمیر د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. دغه غونډې ته هغه زده کوونکي هم ورغلي وو کوم چې د محمدو په بیلابیلو سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځینې امتیازات اخیستي وو. دغلته ورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زده کړو د ماسترز زده کوونکی دی. مشال رډیو ته وویل دای د سیمې د ځوانانو بدمرغي ده چې د لارښوونې هم څوک نه وي. د زیاته کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي، نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچي د تعلیم لپاره نه بلکې د مزدورو لپاره لویوي.
هم دغه کېدې شي چې موږ به په ایجوکیشن چې کوم لیول دی موږ په دغه معنی خبره کوو که هغه میل دی که فیمیل دی او کوم بک ریویوز دی، سټڈی سرکل دی، په انوایرمنټل چینجز باندې کومې خبرې دي، نو دغه به موږ خپل سر ته رسوو.
دا چې دغه خو یوازې د نړیوالې ورځې غونډه وه، داسې غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کېږي او جوړونکي زلمي ښه ژوند ته هڅوي، په راتلونکو وختونو کې هم په کار دي. عاطف خان نومي یو بل ځوان مشال رډیو ته وویل بالکل داسې غونډې د ځوانانو د راتلونکو دپاره پکار دي ځکه چې دا ورته ګټور کوي. عاطف خان دا هم وویل زیاتره زلمي تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وځي.
منګ ځوانانو کنسپټ د سې جوړ شوی دی چې غوی وي منګ بارډر کراس کو نه کمې بي دا نو کمې بي سکره دا یقین ده منګ نه نوجوان چې دی بار ملک روان دی تاسو به نه دیس از ملک نه دغه کیږي تاسو به یو اسان مثال در کما دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دی نو منګ نه چې دا پیروي بار لا شي منګ تاسو پاتې شي بډاګان پاتې شي واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي نو دا ملک اسکره ترقی نشي کولای خو منګ د خپل نوجوان نسل چې دی دا منګ په دې کې سار کو او دوی له منګ دا ډور کو د ایجوکیشن طرف تم را وستو ملک به خپل ترقی وکړي او ټول نادر زيت اپات دي امدقه وجاده چې دا ایجوکیشن نه کوي ایجوکیشن لا فوکس نه ور کوي
د عمر علي فاونډيشن او شانخيل اکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډيو تول دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډي کوي بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم پر روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي او دا نال کې ور سره د نارینه او ترڅنګ زنانو هم ځین معلم راستې کړي
دلته په مومندو کې دا د ډیر زیات غریب خلک دي ډیر زیات بیکوارډ خلک دي نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو دوی ته موږ ډاډ ورکو او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو او دوی ته چې کم هغه صحیح لارښوونې دي هغه ورته موږ ورپه ګوته کړو
دغه تا ورغلی او هغه زده کوونکو چې په خپل ټولګیو کې ځین امتیازات اخستي ورته د ستاینې لپاره سندونه شیلډونه او ځینو ته میډل هم ورکړی شوی دغلته ورغلی او مشرانو هم د تعلیم او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړي خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپل وکړي او ورغلی او حاضرونو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړه چې دوی دې په بچو هنر زده کړي وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د خبر پښتونخوا د سوات لوبغاړي وای له دې باوجود چې حکومت ورسره مرستې نه کوي دوی بیا هم په نړیوالو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کوي په سوات کې د ځوانانو پر سپورتي فعالیتونو نظر لرونکي تور پوری کوي چې مسؤلي ادارې د ځوانانو د لوبو پیسې په نورو کارونو باندې لګوي خو دوی د خپلې دې خبرې لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په سوات کې د تایکوندو یو لوبغاړی په خپل مصرف بینکاک ته تللی و او هلته یې په سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی و بلخوا د سوات شاروال وایي له لوبغاړو سره د مرستې لپاره نه پیسې او نه هم اختیار لري نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري
د سوات پیزابات سیدو شریف امین خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اگست په 11 نیټه لوبي ګټلی او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استولو لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي امین خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سوات او پاکستان خلقو په نوم کوي
الحمدلله دے منے فائٹ چھ مکمو نو جہان سرو نو بس دل پاک ماں دا کامیابی راکڑا
پسوات کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشایاس چې تیر وختونو کې هم په دغه لوب کې د سرو میډل ګټلې وای چې بنګاک په مقابلو کې هغه ته هم دعوت ورکړې شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوال لوجه پاتې شو دا وای اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوال لوب په قدر کې کیږي او دا به کې ټاکلې شي خو د تلو خرچو سره بیا هم نشتا
کلات ما ځارې چې ځکه لپاره ډي سي پس زم کله په ډي جي پس زم کله یو دفتر ته زم کله بل دفتر ته زم فایلونه وړم راوړم نه ماته ټیکټ ملایوي ډېر شي سلور
د سوات د بیډمنټن لوبو اتحادی مشر او پخوانی د اولمپک کمیټي سلیکشن غړی ظفر علي کاکا وایي چې دې سیمه کې قابلیت زیات دی د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپۍ بجټ موجود دی ولې د بد انتظامۍ له وجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي
اغو تا تروس پوری زمونږ د بدبختۍ نه چې کوم د ګورنمنت اداره ده د دې کار د پاره په دې کار کې زیرو پرسنټ کنټریبیوشن دی نه بنا به موږ زو دا نه خان د پاره به زو د بل لپاره به یا د دې کریډیټ هر څه دا غوښته په کې چې هغه سیستم د پاره کې هغه بیا راځي بیا راځي د پاره خلک اویلیبل
د تایکوانډو لوبغاړي عائشه ایاز بلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو مخې راځي. لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل د دې ایونت راځي، د ویزې راځي، قطر ته راغله، بیروت ته راغله، ویتنام ته راغله، خو د سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تنډو د لاسه چې کوم دی هغه زموږ د ټکټو د لاسه چې کوم دی نو هغه ویزې زموږ ایکسپایر شو، زموږ ټوټل بوکینګ شوی، هغه زموږ خراب شو، الټا زموږ نور تاوان نو شو. ادی ته اولمپیک سوچ کې میډل بول اولمپیکس دا واړو ورکې دا هغه اېد چې دا اولمپیکس لراتون کې د خو چې بدی باندې کار خو کی کنه.
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وای چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ته ورکړي، دوی بے وسدي.
ډی سی سره په کروڑو روپیه دی لپاره فند او هغه ضلع لکیږي روزانه دلته راځي او دفتر ته سوکتل پټولو دفتر وګ اکار نه کیږي. سي امیر دی هغه زموږ یو غټ ټیلنټ دی، زموږ د سوات د دې علاقې اغی چانه ده فیسیلیټیټ کړه د دې علاقې چې نور کم ماشومان دی غیر چانه دي یا زه فیسیلیټیټ کم یا زم دلته کاروباری حضرت یا نور دي.
د سوات عائشه ایاز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغړی دي وای چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټی کمشنر سوات ته ارزي ورکړي ولې څه قسمه مرسته ورسره نه کیږي. په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه جواب ورنه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پېښور پولیس وایي چې سږ کال د اگست تر میاشتې پورې په پېښور کې د ماشومانو پر ضد جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې جرمونو کې د دوی په وینا د جنسي تیری، تښتونې، قتل، هڅو او په زور د لادرکۍ پېښې شاملې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود پر ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کېږي. تفصیلي مجید بابر وړاندې کوي.
په پېښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سلسله څلوېښت پېښې ثبت شوې دي. د پېښور د پولیسو لخوا د اګست پر یولسمه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخې سخت کال تر اوسه په پېښور کې پر ماشومانو د تیری ولس پېښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پېښور کې نولس ماشومان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د پنځلسو قضیو له جملې څخه پنځه پنځوس شکمن کسان پېژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربېره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پېښې ثبت شوي دي چې درې شپېته شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې ولس پېښې هم لیدل شوي چې شپږ دېرش شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په ولس کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس ولس دا ډول پېښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پېښې جدي دار وستر وزا باندې سیوا کیږي او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل رایي رپورټنګ باندې کېده او اوس چې دې نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګړې را حساسیت او بیداری شته دی او هغې کیسز چې نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دام ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټنګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو پنځو کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه درې نیم زره مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې څه د پاسه څلور سوه تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتۍ د پېښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی، چې کله د ماشومانو د هغې بیا یو څو کمپوننټس دا یو څو شیزونه دي په هغې کې، لکه یو په هغې کې مثال په تور لا او پالیسي ډېر ضروري دی. زمونږ خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی د 2010 قانون مونږ سره شته، کمپرهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې، خو دا د انیشیل سټپس د دې چې کوم زیات دغه دی نو پاغې کې چې کوم شیزونه مسنګ دي مثال په تور، نو هغه دي کوآرډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوآرډینیشن پکار دی. بعض اوقات د ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي، پتال خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی، خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاري. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمري قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچه خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوي خپرولو مرکوزه ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې the prevention, the complaint or the response is strong nizam hai kana aur daare po awale se hum unge different hum unge sunar wani laka matlab pure side to sensitization se ke awareness is really fixable balki da police ko report hum ne da sensitization aur awareness sab to sunar je kam de highlight kidal shuru hona thik ho munga je kam de de waqt shuru ko munga khpal je kam chal train system program de ram ga district or grassroots level uc vc level ta
خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز یاتوی چې دا مهال د دوو زمشو ضلعو تر څنګ د صوبې په 19 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوي، چې پکې د ضلع دینی عالمان، وکیلان، ښځې او مخور کسان شامل دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې لږ تیرې څه مودې راهیسې هلته انټرنیټ بیخي ورو شوی دی. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې دوی حتی یو بل ته تصویرونه او ویډیوګانې نسي لیږلی. د پېښور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړې توګه پر کاروبار ډېر اغېز کړی دی. د مشال رېډي خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي، چې له وجې عام ولس ته د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې ورمخېته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي خلق د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پېښور کې سخوانۍ کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل کاروبار پیل کړی و. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راسې له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغېزمن شوی دی.
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې، نو څنګه چې له خوند او مزه را پرېښوده، نو په دې کې چې دی نیټ د یو څو ورځونه خراب دی، د هغې د لاسه په ما ډېر اثر پرېوتی دی. او دا خو 60% بله چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیرینګ کوو، هم نیټ کار نه کوي، د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي. آنلاین بزنس کې دا شیزی کنه چې خلک پکچر غواړي او پکچر نن سبا نسنت کیږي، نیٹ ته وځي، بس صرف ټایپنګ کیږي، نو هغه هم ډیره مسله ده. خپل پیسو په لګولو ډیر ستوماني په پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د خلکو د انټرنیټ د استعمالولو باندې د نظر ساتلو لپاره د حکومت لخوا د فایروال د استعمالولو خبرې هم شوې دي. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوي معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوي خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال له لګولو وروسته رامخې ته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژۍ کمپنۍ مشر صوفی کیف مشال ریډیو ته وویل،
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں،
په پاکستان کې د انټرنیټ د سلووالي اصل وجه د فایروال دا د کوم له وجې پاکستان کې د سوشل میډیا په استعمالولو کې ستونزې مخې ته راځي. بل خو د دې له وجې کاروبارونو او فریلانسرز ته هم پټ نقصان رسېدلې او د سلو انټرنیټ له وجې هغه د خپل ګاګ سره په وخت رابطه هم نشي کولای.
کمیونیکیشن ګیپ کې بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
په پاکستان کې انټرنیټ په داسې حال کې سست راپور کیږي چې د پاکستان حکومت د وړاندې دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راسي بندیز لګولې دي. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو له خوا غبرګونونه هم خودل شوې دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکې ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو توجه است. په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ځل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسولینو او قبایلي مشرانو په منځګړتوب په دوستي بدله شوې ده. د دې روغ جوړې لپاره د قبایلي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ناسته د مساخیلو د خوجیری په سیمه کې بلل شوې وه. د کورنیو پخوا د مځکو او غرونو د ویش پر سر په خپلو کې بدی کړې وه. نور تفصیلې نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د مساخیر په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي کچېرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډېری مسلې حلېږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل،
الحمدلله د الله سره ځکه چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدی په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو دلته دا چې موجود یم. دا ورځ موږ بالکل نه ولدلې، خو نن الحمدلله داری وټه غرته روټور شوي چې ودان به د نورو خلکو دماغ خلوص شي او د نورو خلکو موضوع به خلوص شي ان شاء الله. په داسې نه
دواړه پخوانی دښمنۍ کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی. وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست د مساخیر اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل،
ستونزه ډېره وي. موږ به په غره کې په سامه کې حتی مدعي خو نه چې بل چانه به ډوډو بل چانه مې وېرو ځکه چې هر سړي دا کور کړی چې دا مدعي دی نو موږ دا نورو مشکلونه دا ډېره دي چې مدعي به خبر نه وي دا کور به شوی وي.
سوله کوون کې اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقداري طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پایله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي،
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه مند دي. موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نرم کړو نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ رولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه سخته وي. بدی دې هیڅوک نه خوښوي، خالي هر د خوښه کې دوستي د خوښه کې خوږه خوله د استعمال.
د خوست قومي مخاور وای قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخاور بیا په خلکو کې د سولهیي ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخاور توریالی منګل وایي
دولت باید په دې کې ډېر جدي واوسیږي تر څو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي تر څو نوې بدۍ رامنځته نه شي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي تر څو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونې وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرنه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدۍ او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز ښځو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د ښځې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه ښځې ته نه
چې ښځو ته حق پېژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو.
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کالجونه خپل جنو کو دې سکولونو مهاګه مې دې لکه کم چوران دی وو
تان دی هلی
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.